سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جدي او صحه متیم تاسو ازادي راډیو ته غواکې اسمح کتر دي چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د طالبان حکومت وای د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ جوړې د راپورونو د چړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د وایند دفتر لخوا په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 18 خبره شوې راغلي چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري، جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبانو ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. ازادي راډیو خپلواک توګه د تلفات شمیره او د پیښه څرنګوالي تاییدولې نشي ځکه پیښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ته لاسرسی نه لري. د اسرائیل اردو وای هغه نننی ناتایب سوی راپورونه چې وای د حماس مشر یحیی سنوار وژل شوی دی تیری حماس ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. رپورټونه وایي یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرائیل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وژل شوي دي. د اسرائیل اردو او امنیتي ادارې دا تیری چې کېدای سي په دې درې کسانو کې یو یحیی سنوار وي. تر اوسه د دغو درېو کسانو هویت نه دی څرګند. کی چې د تیر د اکتوبر په ومه د اسرائیل په جنوب باندې د حماس د بریټ پلان د یحیی سنوار لخوا جوړ شوی و. دغه بریټ په ترڅ کې 1200 اسرائیلي نوجه شو او شاوخوا 230 کس نور ټپیان شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیره شپه مصر ته ورسید. دا له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لمړنی سفر دی. وروسته یې د ایران د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهره ته تللی و. عراقچی د مهال د سویودونو په سفر بوخت دی. د اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید. اولته یې له خپل سیال ایمان صفادي سره ولیده. د رښتیا په کچه 15.9 درجه زلزله د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویل چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 8 کیلومتره واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري ایجنسی په جرمني د جیولوژیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویل دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 1.1 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبان د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د اسیا ودونو په سیالیو کې د ګډون په موخه ازبکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي نن پنجشنبه له کابله د تاشکند په لور روان شوي دي. د منځنۍ اسیا د سیالۍ د رواني میاشتې له 13 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیف، سریلانکا، بنګلادیش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربهتوب پیلېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د زینو اداو پاساس ایران کې د یو شمیر افغانانو وشل کېدل.
دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ولزمر سره ماشومانو ښځې ولې
د تورخملاري بندیدو سوداګر ته زیانونه رسولي.
تجارت فعلانم لرو تقریبا په لار باندې کې کم از کم 10 افغانۍ به سره رسیدلې ماته.
او د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شوه.
زبه د کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. مخ سره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سره د سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه تا خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنې نړیوال سازمان هم دې موضوع ته خبرګون خوړلې ده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان هلواش خبر ورکړی چې ایراني پولیس ساتو ځواکونو د تیر یک شمه په شپه د هیواد په کلکان سیمه کې په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور چې
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي د راپورونو چې دا کېږي ډیری افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یوناما نن په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل ایکسپانډ په دې برخه کې د یوې شفافې څیړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه یې وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندیو داغ بللی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رژیم له وجې دوی ورسره مخ دي، لکه اقتصادي مشکلات، د دوی اساسي حقوقو نشتوالی، دا ټول د دې سبب کیږي چې یو تعداد زیات هیوادونه د کوشش وکړي چې د افغانستان ووځي. متاسفانه چې دوی د یو استبدادي رژیم نه یو ملایي رژیم نه بل اخوندي رژیم ته پناه وړي او بالاخره همدا رقم چلند ورسره کیږي.
د وای اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لاره وموندل شي چې له مخې نور افغانان اړ نه شي چې له خپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه پیښې ته په اشاره ویلي که دا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري، خو هغه پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمېر پخوانیو سیاسي څیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکې بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانۍ قضیې وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک دا زړه بوږنوونکی جنایت بللی او په ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانډ لیکلي پر هغه بیوسه افغانانو له وحشته ډک زیاتې چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناه اخیستو په لټه کې وو زورونکي دي. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلوش خبر ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 هغه افغانانو ډزې کړي چې غوښتل یې د هیواد ته ووړي. د حلوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یک شنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې دا کېږي چې د ایران د پولیساتو له لوري پرې ډزې شوي، خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کراوالی نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې په خپله ایکسپانډ لیکلي وو چې د افغانستان بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماټیکي استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي، خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې 4 کاله وړاندې د 2000 په مۍ میاشت کې د افغانستان پخواني جمهوري حکومت ویلي و چې ایراني ځواکونو 46 افغان کارګر چې غوښتل یې دغه هیواد ته داخل شي سین ته غورځولي چې 12 تنه یې مړه شوي، 18 یې ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي. خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمېر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته غبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارل شونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورې ودونه ته ځي.
ډېره زړه بژونکې پېښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند په انتظار چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزمر سره ماشومانو ښځې ولې په دغسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس 2019 چې یو شمیر جسدونه افغانستان ته سپارل شوی هم دي. هر څوک چې د دې پیښې قاتل دی، که د ایران اخوندان دي، که د پاکستان ترهګر پوځ دی، خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکي دي. د دوه اشغال او ګډاګیان د شوروي او امریکا او د نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولس د دردونو څخه تر ډیره پورې بی خبره دي. همدا دي که دې ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغانۍ د کار پیدا کولای، باور لرم چې دوی خپل کور او ور نه پرېښول. ولې په خپل وطن کې دغسې یو حالت دی چې امریکایانو موږ ته د خپلو جنایاتو تر څنګ یو داسې افغانستان پرېښولی چې په هغه کې نه د کار راتلونکی و، نه د ژوند راتلونکی و. ځکه نو څوک اروپا ته تښتي، څوک ایران ته تښتي، څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هېواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل، د ځان د مړولو دپاره، د خپل بادار د خوشحال کولو لپاره یې سیاست وکولی، د خپل ولس دپاره یې څه ونه کول. سره ډیر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیې په اوبو کې، د ایرانو د ترکیې پر سرحد باندې، د پاکستان په سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کیږو. دغه درو سو من دي چې دغه نن شپه منتظر دي دوی ته جزاتونه ورته وروړي. دغه نن چارواکي دی وار قرآن ته رجوع وکوي چې دوی د دوی منډ ته به دوی جواب سي چې ولې د دوی زامن ته د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغه سلو، ولې پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره دغه سي وضعیت کېدلی، ولې په اروپا کې ورسره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې په لاس کې دي او د دغه چارو د تنظیم مسؤلیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا 40 کاله یې پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول. ولی په افغانستان
طرف ته حکمت صاحب، بله موضوع دا ده چې ایران کې افغانان کاغوي ورزي ډیر په شقه کارونه باندې بوخت کیږي، ولی په افغانستان کې نه غواړي چې هغه کار چې په ایران کې دوی غواړي کې ترغې په ډیر سهولت سره په افغانستان کې د کار وکړي. دغه ذهنیت سازي دغه افغان ځوانانو ته څنګه ورکولی شو چې ایران کې هغومره شقه کارونه کوي یا مارک سره دوی لوبې کوي، ولې په افغانستان کې باید دغه کارونه کوي؟
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړۍ لوري ته روان دی. په دغه څو لسیزو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بزګرو یوه لویه برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لویه برخه د تریاکو کرل وو، د هغې څخه د ژوند تکافو وله. د اسلامي امارت په راتک باندې هغوی په ډېره نازوانمندانه توګه باندې د تریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معامله باندې صفر کړله. ما په هغه وخت کې ځاپر وکړل چې تاسو دا کار مه کوئ، بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدیل پیدا کړئ چې دا خلک ولاړ نشي. تاسو باور وکړئ چې د دغسې سیمو خلک خبرې را سره کوي، وایي چې زه د ماښام ډوډۍ نه لرم، څلور ځوانان زامون لرم، راته ژاړي، راته وایي چې پلار څه وکړو، مړي وکړو، غلا وکړو، لار ونیسو، که بل څه. دا د مجبوریت هغه وروستی حد دی چې یو څوک خپل د وطن، خپل د مور، خپل د کورنۍ غېږه پرېږدي، یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي، یا پاکستان ته ځي، او یا تر نورو هېوادونو پورې ځان رسوي. نشته شرایط د کار، نه د ښاري ځوانانو دپاره د کار شرایط شته، نه هم د کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیوالې ټولنې زموږ سره خیانت کړی دی، جنایت یې کړی دی. د افغانانو د مصروفیتو د کار د پاره د غوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په میلیونونو کورنۍ د دغې لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کوي، نن د ماښام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې د دغې مظلومو بیچارهګانو ملکي او نظامي متقاعدینو معاشو ته ورسي. د ماشینو معاش راکښته سوی د ماشینو د پاره
په حل لارو باندې غواړم وغږیږم چې دا به څومره بیا هم په کډوالۍ باندې اغېز پرېوزي. ځوانان به بیا هم کډوالۍ ته ورځي سره لدی چې دومره ستونزو سره مخامخ کېدی شي، که نه کډوالۍ به ممکن په افغانستان کې توقف پیدا کړي.
تر یو حده پورې خدا وحشتناکه پیښه د ایران د رژیم هغه دوه مخي سیاست چې دوی موږ د فلسطینیانو څخه دفاع کوو، مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني، دا افشا کړی چې ایران یو واقعا یو غیر انساني، یو غیر بشري حاکمیت دی چې نه د بشریت نه د اسلامیت لپاره پابند دی. ګرچې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه ده منلي. په افغانستان کې به تاثیر هرومرو ولري. دا ویرونکې پیښه به د ایران پر سرحد باندې د افغانانو تګ را تګ را کم کړي، د پاکستان سره به هم ورته وي، د اروپا لپاره به هم ده. مګر بالاخره چې وایي چې بتنګ آمد به جنګ آمد، بالاخره چې بیا دې په کور کې لوږې تندې پیسې نه لري، د مریض تداوی نه شي کولای، یو خواته لار کوي. په افغانستان کې به د جرمونو کچه جګه لاړه شي، نور به وسي. نننی حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نیسي. دا فاجعه ده، او د دې فاجعه د مخنیوي لپاره باید دغه اوس دوی لاس په کار شي.
د چهارشنبې ښاغلی حکمت له حکمت چې موږ سره بحث وکړ،
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تورخم پیښور لاره له نږدې دوه میاشتو تړل کېدو وروسته چهارشنبه ماښام پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرو پانګونې خونې چارواکي وایي چې د دې لارې تړل کېدو د دواړو غاړو سوداګرو ته ډېر زیانونه اړولي دي. افغان سوداګر د دې لارې د تړل کېدو له امله ورته د اوښتو لوی زیانونو خبره کوي او د خلاصېدو په اړه هم ویشلې نظرونه لري. نور زیات په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا د بېګاړۍ په چک پاینټ سیمه کې د تورخم پیښور لویه لاره لنګدې دو میاشتو تړل کې دوه وروسته بلاخره چهارشنبه ماښام د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد هم د دې موضوع په تایید سره ازادي رادیو ته وویل
د تورخم پېښور ترمنس د بېګاړۍ چک پوسټ په ساحه کې د یوې میاشتې څخه زیاته موده راهیسې د افریدي او کوکوخیل قومونو ترمنځ د احتجاج په نتیجه کې دغه لاره د ترافیک پر مخ بنده وه. افغان سوداګر او خصوصا د حقینو ته چې په میلیون میلیون افغانیو دوی دپاره زیان راورسېدله، چې خوشبختانه دغه لاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شو.
نوموړی هیله من دی چې په راتلونکي کې به دا ډول ستونزې نه رامنځته کیږي او سوداګر به وکولای شي چې د دې لارې خپل مالونه په دې ډول ولېږدوي. یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم پېښور لارې له پرانیستلو سره هم مهاله د دوی د صادراتي توکو لاریو پاکستان ته حرکت کړی. یو له دغو سوداګرو څخه رفیع الله چې په خبره یې تل پر دغې لارې ستونزې یې اندېښمنوي ازادي راډیو ته وویل
تجارت فیلانم لرو تقریبا پر لار باندې کم از کم دیرش ملیون افغانۍ به خساره رسیدلی ماته او اوس فیلن چې د تورخم لار بیګا خلاص شو بیګم ګاډي د تورخم پر لار ولېګه.
خود تازه میوه او سبزیجات یو بل صادرونکي حاجی بشیر د افغانستان د تازه میوه او سبزیو په موسم کې پاکستان ته د سوداګریزو لارو پر بندېدو نیوکه کوي او وایي چې اوس د دې لارې پرانیستل د افغان سوداګرو په ګټه نه دي.
نو دا اوس فلحال زمونږ په ګټه نه دی که اوس لارم خوشی شوی مونږ په دې نه کم خوشحاله یو چې تر اوسه دا دوه میاشتې سیزن بند اوس دم بند دی. بس اوس خو د دې سیزن شروع کیږي لس ورځې پس افغانستان خلک خو سږکال تباه او برباد شو که تجار و که زمیندار و.
د پاک افغان د سوداګرۍ او پانګونې په ګډه خونه کې د پاکستاني سوداګرو د ټولنې مشر ضیاءالحق سرحدي وایي چې د سوداګریزو لارو بندېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
مونږ ټول خلک کوششونه وکړو چې دا لار کولاو شي، د خلکو سره یو کامیاب مذاکرات وکړو. دې سره د دواړو ملکونو کم کاروباري کسان دي هغه ته ډېر نقصان ملاوي، د کم تجارت دی دې ته ډېر سخت نقصان ملاوي. مکار دا دی چې دواړو حکومتونه سنجیدګۍ سره دې مسلې حل لپاره د کم مونږ د دواړو جانب د کاروباري کم مشران دي خاص کر د فیډریشن یا چمبر آف کامرس دې سره کښېني ډېر په حل لپاره مذاکرات وکړي.
د خیبر پختونخوا په بېګیاړي سیمه کې له تورخم څخه پېښور ته غځېدلې لاره شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه. دوی چې ویل کېږي ډېری یې د تیرا د سیمې بې ځایه شوې کورنۍ دي، د پاکستان له حکومته غواړي چې دوی خپلو سیمو ته ولېږي. د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د راجګول تیرا په سیمه کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په نتیجه کې 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځایه شوې وې چې وروسته دغو کورنیو د تورخم پېښور لویه لاره هم بنده کړه. افغان سوداګر او کروندګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو موسم کې له افغانستان سره خپلې سوداګریزې لارې تړي چې ورسره د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګر میلیونونه افغانۍ زیانمنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر نن د اروپایي اتحادیې او ناټو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا پلان تشریح کوي. ولادیمیر زلینسکي پرون په اوکراینی پارلمان کې په وینا کې له دې 15 ماده ایز پلان څخه پرده پورته کړه چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د زلینسکي د بریا پلان په هغې باد کې د بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. اجمل اند نور جزئیات راکوي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې او ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات به تشریح کړي. دا پلان د هغه اقداماتو مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکرين په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکرایني څانګې د رپورټ له مخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکرين ناټو ته د غړیتوب لپاره ور وبولي او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمی په درشل کې نوري پوځي مرستې برابر کړي. هغه د اروپای ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلان د اوکراین پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتووالی دی. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکراین پارلمان کې په وینا کې د پنځه مادیز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا پلان د اوکراین اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمینې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیه ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکراین دې د ناټو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکراین کې د خلکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اودیسی خارون زخه یو شمیر عام اوکراینانو چې نه غواړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلې خو په ټولیزه توګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکراینی د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د دپو وینال ویدیز متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بیخي بل تصور لري. ناټو تر اوسه په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده وړاندې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نیت پر دې هیواد د روسیې د یرغل د دلایلو څخه یو بللی. د ناټو سرمنشي مارک روټه نن خبریالانو ته وویل چې دا سازمان په اوږد مهال کې له اوکراین سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو له پیل مخکې کیف په یو قوي او پیاوړي دریځ کې واوسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبرې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سین کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شوه. په یاد مشاعره کې د ځایي چارواکو سربیره ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینهوالو ګډون کړی و. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې هغه مهال ترسره کېده چې کله به د سین اوبه مخ په زیاتېدو شوې او یا د خلکو په اصطلاح ګل به یې ورکړ. دغه مشاعره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د چغان بڼ کې د پنجشنبې په ورځ جوړه شوې وه. نور تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلګانی په خپل شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي، نو لبل اړخی د کونړ له همیشه بهان سند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دښتې د باران څاسکو پارمان او چې پرتی دي او کورونه تورتم دي، ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي.
زبدې کونړ غوندې په سندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سیند خسې صفاندا.
اشراق شیګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سیندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړی.
پدې سندونو بیا بندونه د برېښنا وکړي، بیا پدې ټول وطن برکونه درنا وکړي.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه طبيخ کولاګانو خوند واخلي.
شام میں کھڑے ہوئے ہمارے خیل لگے
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو.
دا بزرگ یوازې د خوارانو یتیمان نه ویلي نور پوهېږي یتیم مسلمانې له حدا واوښته وو. لاسه کې تصفې خیرات زکات په تصویرونو کې او شنه نمایشي مسلمانې له حدا واوښته.
د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلي په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کېږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
زید تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وسمزو ازادي رادیو ته تاسو راغلي پیغامونه ورو
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده د ایران خپل پاکستان کړی ده. دا ارش په پسلګونو افغانان هاوړي مخ په لڅوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کدی و غاړي چې څوک دې نه ورځي دې ته یو سړی هم نشي ورتللی، نه ایران ته یعنی سړی خو څه نیو مچم نشي راوښتلی. دې په خبر دی چې افغانان د ایران پرېږدې راوړي، دا په ایران به خپل پلچسي. د زموږ خپل د مشران څو غشتنه ده چې دا افغانان راوګرځي، افغانان راوغاړي، افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي، افغانان ته بازارې کې چې راسي. دا پیښه چې سوې ده دا ایران کستان کړې ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دې 200-300 کس نور دي.
سلامونه نه کې هیله نو مینه زه حبیب رحمان زواکه ما دا محل د ایران هیواد د دې شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا غږ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. دې بس فاس ته اوسېده دې پښتون دې وسی باید ملي ماتم اعلان کړي. دا خصو چغو کې نه دي چمړي سوي دي دوی پښتنه نه کوي. د دې باید پښتنه وایسي، باید خپل دفترونه رخصت کړي، ملي ماتم اعلان کړي، ترڅو تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي وژل کیږي. به خارج هیوادونو کې چې یو دانه د خارج هیواد یو وګړی ووژل سي دا بحفاظ کیږي. موږ درې سوه افغانان شهیدان سول، هیڅ بحفاظ نه کیږي. تر اوسه پورې طالبانو دا پښتنه هم نه ده کړې، نه غبرګون شول دي. دا څنګه حکومت دی؟ باید د دغو کسانو بحفاظ وسي.
خبرونه د طالبان حکومت وایي د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت د وین دفتر لخوا په هغې لمه کې چې نن د اکتوبر 18 خبره شوې راغلې